د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې وزل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونه تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصرفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته أجر عظيم دركي چي د ګرانو مسلمانانو ورونو پوښتني مو اخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقعات را کړې.
ډېره مننه محترم مفتي صاحب، که مو خوښ وي را به سود او دیدم خلور.
مهرباني وکي قاری صاحب.
بله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم را وښایست او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟ د دامان ولسوالۍ څخه ښه راغلاست. مهرباني وکي د جناب مفتي صاحب څخه خپل شریف پوښتنه. څوک چې تلاوت په زور کوي او نور خلک غوږ نه ورباندې نیسي، دا عمل ګناه لري کنه؟ جزاکم الله، ستاسو پوښتنه واورېدل. سول ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د دې ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته شرعي جواب وایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که څوک د قرآن عظیم شان تلاوت په زوره باندې کوي او خلک یې اوري، دغه قرآن عظیم شان ته غوږ ایښول دا فرض کفایي دی. یعنی دا که چیرې په مجلس کې ځینې کسان واوري، غوږ ورته کښېږدي، د ټولو غاړې په خلاصې دي، او که هیڅوک غوږ نه ورته کښېږدي، بیا د ټولو غاړې بندې دي. یعنی دا چې پر ټولو لازمه نه ده چې ټوله باید خامخا واوري، بلکې که یې ځینې واوري هم غاړې د ټولو په خلاصېږي، او که ګرد ګډون پکښې وکړي نو خو د ثواب خبره ده. الفقه الاسلامي و ادلته لکي: يجب الاستماع للقراءه مطلقا لان العبره لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، لكن الاستماع للقران فرض كفايه لانه لاقامه حقه بان يكون ملتفتا اليه غير مضيع، وذلك يحصل بانصات البعض كما في رد السلام. الفقه الاسلامي وادلته جلد ام سبحاد وسو النفنزوس. حمداد ول رد مهتار لكي: يجب الاستماع للقراءه مطلقا لان العبره لعموم اللفظ. الدر المختار مع الرد جل اول صفحه 1568. او دا خبره چې یو څوک په داسې ځای کې تلاوت کوي چې الته خلق په نورو کارو باندې مصروف وي، او الته د دې امکانات نه وي چې خلق د قران عظیم شان تلاوت کوي، نو په دغه ځای کې چې خلق غوږ نسی ورته ایښولای، یو څوک قران وایي، خپل داویون کې ګناهکار دي. فتاوی هندیه لیکي: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه استماع القرآن، كان الإثم على القاري ولا شيء على الكاتب. فتاوي هندية جلد 5 صفحة 303. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازود أبو الأوليدون كبالور. بلي.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهربانی خپل نوم راوښیست او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟ عبدالباری خاکسار صاحب د فامیلی څخه ښه راغلاست. مهربانی وکړئ د محترم مفتي صاحب څخه خپل شریف پوښتنه وکړئ.
محترم مفتي صاحب، یوازینۍ پوښتنه دغه ده چې موږ تاسې ټول ته معلومیږي چې زه د خدای
سخت گناہ ہے. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب تاسو د عبدالباري خاکسار ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ژره خریل ګناه ده، او د روژې د ماتولو لپاره کوم ظاهري سبب نه دی. البته هر ګناه دا پر روژه باندې اثر اچي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: ليس الصيام من الاكل والشرب، انما الصيام من اللغو والرفث، فان سابك احد او جهل عليك فلتقل اني صائم. صحيح ابن خزيمه رقم ده حديث يوزرو نسوا شپوجنوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې روژه خو یوازې د خوراک او د چشاک څخه نه ده، بلکې روژه د لغو او شکنځلو او بېفایدي او شیانو د دې څخه روژه ده. نو که چیرې یو څوک تا ته شکنځل وکړي، ته ورته وایه اني صائم، څه مه ورته وایه. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ګناهونو منع کړی ده، لکه شکنځل، بېهوده خبرې، جنګ کول. نو پیغمبر علیه السلام ځینې ګناهونه یاد کړي دي. مراد ځینې ده چې هره ګناه دا پر روژه باندې اثر اچي. ښه روژه دا ده چې سړی د ګناه څخه پرهیز وکړي. حاصل دا چې ګناه کول دا ظاهري خو روژه نه ماتي، مګر پر روژه باندې اثر لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب راځو د بل اوریدونکو په لور. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہربانی خپل نوم راوښیاس او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
مننه خیری صاحب. خلیل الرحمن ذہین یم د قاسم پلس
څخه. خلیل الرحمن ذہین صاحب د قاسم پلس څخه شرغلست. مہربانی وکړئ د مفتی صاحب سم خپل شریف شتنه وکړئ.
مننه خیری صاحب. محترم د حاجی مفتی صاحب سره مستانه دا ده
خلیل الرحمن صاحب ستاسو شرعی پوښتنه واورېدل، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب تاسو د خلیل الرحمن ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً د دې پوښتنې ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې څوک قرآن زده کوي یا اصلاحي بیان اوري، د هغه څخه یو شی زده کوي یا یوه تعلیمي خپرونه اوري، دا خپله د تعلیم یو مجلس دی. معلومه خبره ده چې تعلیمي مجلس دا تر عامو مجالسو بهتر دی. ته پوهیږه چې د عامو مجالسو آداب څه دي؟ د عامو مجالسو په آدابو کې یو ادب دا دی چې هر ناسته چې په مجلس کې خلکو بده ګڼله یا په عرف او اصطلاح کې بې ادبي بلل کېدل، هغه سي ناسته به نه کوي. نو دغه سي چې سړی پروت یا پښې غځولي په عامو مجالسو کې ښه نه ښکاري، نو په کار داده چې د تعلیم په مجلس کې هم سړی دغه سي کښېنني، بلکې مؤدب و مهذب کښېني. که څه هم شرعن خو خاصه منع نسته باندې، خو ادب دادی چې په هغه سي طریقه باندې کښېني چې په عرف کې ورته ادب ویل کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب راځو د بل اوریدونکو په لور. بلې، اورم. السلام علیکم ورحمت الله. مهرباني، لومړی خپل نوم راوښیه وروسته پوښتنه وکړه. نصیب الله جان د چوڼۍ څخه ښه راغلاست. مهرباني وکړئ د محترم مفتی صاحب څخه خپله شرعي پوښتنه وکړئ. ستاسو څخه مننه. السلام علیکم. سلام مفتی صاحب، تاسو د نصیب الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې چاته احتلام پیښ سي په روژه کې، د ورځې بیده سي او په خوب کې احتلام ورته پیښ سي، دغه احتلام روژه نه ماتي. دا شیطان خطا ایستل چې په خوب کې د ورځې درته پیر سو روژه نه ماتي. تاوای هندیا لیکي: فانما فاحتلم لم يفطر. هندیا جل اول صفحه 199. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب راځو د بل اوریدونکو په لور. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم راوښیاست او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟ حبیب صاحب د دریم نه هي څخه شرغ لست مهرباني ده محترم مفتي صاحب څنګه خپل شریف شته
نو محترم دا یو پښتنه کړی صاحب دا زوږ تکرم چې دا وات د خبرونه منه د تفسیر خبرونه احمد صاحب صاحب یاده خپل مفتي صاحب خبرونه دا اورم هغه زه خپل وسکم د خپل کاش دا وات سره تغمی دا خلاف خامی
تاب وزی پاکه د وزی په پجریان کې د تفسیر خبرونه هم اوري دا شوی
و باورانه
دا تفسیر خبرونه زه اورم راغلم غوښنه ولې زه خبرو وسپان کوم درس حبیب صاحب تاسو شریف پښتنه واره د سوس مننه طلع مفتی صاحب تاسو د حبیب ورو پښتنه واره د مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پښتنه ته شریعي جواب وایست
د دغه ورو د پښتنه په جواب کې په دوایم چې د قران عظیم شان د تلاوت لپاره ځینې ظاهري آداب دي او ځینې باطني آداب دي. په ظاهري آدابو کې او د ستازه کېدل مخ پر قبله کښېنستل او داسې نور. په باطني آدابو کې یو ادب دا دی چې کله ته قرآن عظیم شان وایې دا قرآن عظیم شان به په تدبر او تفکر باندې وایې او که یې په معنا باندې نه پوهېدلې الفاظو معنی دې زده نه وه، تفسیر دې زده نه و، نو ته به په یو ډول هیبت او یو ډول ډار کې کښېنې چې زه د څومره عظیم رب عز وجل کلام وایم او دا فکر به کوې چې دا اره لیکه وایه، هر توری وایه، اره جمله وایه، هر آیت وایه، تا به فکر وي چې دا د څومره لوی رب عز وجل کلام دی او هغه ما ویني او زما تلاوت اوري چې زه یې څنګه په وقار او په ادب باندې ووایم. نو که چیرې ته د قرآن کریم تلاوت کوې او په عین حال کې نورې خپرونې هم اورې، نو بیا به دغه تدبر کله وکولی سه، دغه ادب د قرآن به دې کله پوره کړي. نو ښه دا ده چې قرآن عظیم شان تلاوت کوې، په دغه حال کې به فکر د ټولو شانو څخه راوګرځئ یوازې تلاوت. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. راځو د بل اورېدونکي په لور. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني خپل نوم راوښیاست او د کومه ځای سره په تماس کې یاست؟ محترم مفتی صاحب تاسو د شریف الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پوښتنې ته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې هر ناروغ که په ولاړې لمونځ نسي کولی، په ناسته لمونځ ورته جایز دی، که پر ځې لمونځ وي که نپلې لمونځ وي. دا چې په ولاړه باندې تراوی نسي کولی، په ناسته دې تراوی وکړي. به دا لیکي: هذا اذا كان قادرا على ذلك، فاما اذا كان عاجزا عنه فإن كان عاجزه عنه بسبب المرض بأن كان مريضا لا يقدر على القيام والركوع والسجود يسقط عنه، لأن العاجز عن الفعل لا يكلف به. بدائع جل أول صفحة يوصل شفاج تبع دار الكتب العلمية بيروت. أو دادو هم يبشتني بجوابك دي باية دوائم كتشيري توك غرما بديسي احتلام ارتفيش سي يعني شيطان إخطابا سي روجته کم نقصان نرسیش. فا این نام فحتلم لم يفطر داد پا تاوی هندیه توری دی جل اول سبحای سلو ننیوی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. رازو دا بل اوریدون که پلور. بله،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی خپل نوم راوښه است او د کوم ځای سره په تماس کې است؟ فتی محمد صاحب د لوی ولی څخه ښه راغلاست. مهرباني وکړئ د محترم مفتی صاحب سره مو خپله سری پوښتنه وکړئ.
پوښتنه مې دا ده چې په دغه رادیو کې هغه اسلامي پروګرامي نیسم، نو کله کله بیا د تلاوت د قرآن هم په دغه رادیو کې زه خپله هم تلاوت د قرآن کوم، مګر بیا هم پوښتنه ده چې زه په دغه اسلامي پروګرام چې زه نیسم د پاره د ثواب او د پاره د هدایت چې نیم هدایت ترې واخلو، نو اوس هغه تلاوت د قرآن عظیم شان چې په رادیو کې اورم هغه نیشي، زه دغه پروګرام اورم په دې کښې زه کومه ګناه کوم چې
د رادیو څخه چې ته د قرآن کریم تلاوت اورې، یعنی معنا دا خو به ګناه نه لري داسې وایه کله کله داسې وکړئ چې د قرآن کریم تلاوت بند کړئ په راډیو باندې یو داسې پروګرام دیني ونیسئ چې د هغه څخه دیني استفاده کوي دا خو به ګناه نه لري پتی محمد صاحب ستاسو شرعي پوښتنه واورېدل سول ستاسو څخه ډېره مننه محترم مفتی صاحب تاسو د پتی محمد ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفاً د دوی پوښتنې ته شرعي جواب ووایست
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې ته تلاوت اورې او بیا یو بله خپرونه راسي هغه تعلیمي وي نو تلاوت بند کې هغه تعلیمي خپرونه واورې غواړې علم ځینې زده کې دا پروا نه کوي ځکه الله تبارک وتعالی هغه کسانو ته چې معلومات نه لري حکم ورته کوي داسې ورته فرمایي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تاسو د علماو څخه پوښتنې وکړئ که چیرې نه پوهیږئ کوم علم نه وي علم لاسته راوړئ د علماو څخه یې زده کړئ نو اوس چې ته معلومات نه لرې غواړې یوه تعلیمي خپرونه زده کړې او تلاوت بند کړې غواړې چې معلومات لاسته راوړې پر دې باندې څه شرعي ممانعت نشته جایز کار دی ځکه علم لاسته راوړل معلومات لاسته راوړل دا هم الهي حکم دی السلام علیکم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل عددون كبالور بله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته همي رباني خبال نمرا وش يست او دكما زائر اسر بتماس في يست
محمد سليم ده جوكتي ده كريتا
خام محمد سليم صاحب ده خلاصون لاري خبروين تشتل اغلاس مهرباني وكي ده محترم مفتي صاحب سمو خبال شريع پشتن وكي
از ما پوښتنه دا ده چې سړی دا سبق وایي د قرآن کې بله به خامخا کښېني که یا ورته یو څوک سبق وایي به ورته وایي مخ پر قبله کښېنه او بله پوښتنه مې دا ده چې دا تراویح هر رکعتو ته به نیت لري که یا هغه اوله واره چې نیت وتړي هغه څه دي دفاع
ډېر ښه محمد سلیم صاحب ستاسو شرعي پوښتنه واورېدل شول ستاسو څخه ډېره مننه محترم مفتي صاحب تاسو د محمد سلیم ورور پوښتنې واورېدلې مهرباني وکړئ که لطفاً د دوی پوښتنو ته شرعي جواب ووایست
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې څوک تلاوت کوي نو د تلاوت دپاره په ظاهري ادابو کې یو ادب دا دی چې مخ په قبلې ته ګرځي ادب څه معنا ادب دا معنا که چیرې ته ترسره کې ستا عزت دی افضل کار دی او که ترسره نه کې کومه ګناه نه ده یعنې دا چې د قرآن عظیم شان د تلاوت په ادابو کې یو ادب دا دی چې مخ قبلې ته وګرځوه که چې دا ادب ترسره کړي ثواب به ترلاسه کړي که چې ترسره نه کړي کومه سزا نشته د دې دپاره د اسلامي اداب په نوم باندې یو کتاب دی زموږ د ادارې د خوا څخه چاپ شوی دی هغه کتاب به که چې پیدا کړي موږ یې شاګردانو ته په لومړي سمت کې وایو دا د ژوندانه ټول اداب پکښې دي دا د تلاوت اداب هم پکښې دي نو انشاءالله العزیز ډېر مقاصد به دې پوره شي او د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د صحیح قول مطابق که یو څوک د اولو دوو رکاتو د پاره د تراوو نیت وکړي هغه د ټولو لپاره کفایت کوي که څه هم قولونه دوه دي یو قول دا دی که څوک د اولو دوو رکاتو د پاره د تراوو نیت وکړي بیا د دې پای د نورو شفعي چې د هغو د پاره هم کار کوي که نه کوي یو قول دا دی چې نه کوي دوهم قول دا دی چې کوي او دغه قول رج موتار راجح بلل دي چې بس د اولو دوو رکاتو د پاره د نیت وکړي بس هغه کفایت د ټولو د پاره کوي ستا دوو رکاتو تراوو د پاره نیت وکړه ستا د ټولو د پاره کافي دي رج موتار لیکي وهل یشترط ان یجدد فی التراویح لکل شفع نیه ففی الخلاصه الصحیح نعم لانه صلاه علی حده وفی الخانیه الاصح لا عین الکل بمنزله صلاه واحده کذا فی تترخانیه ظاهره أن الخلاف في أصل نية ويظهر لي التصحيح الأول لأنه بالسلام خرج من الصلاة حقيقة فلا بد في دخوله فيها من النية ولا شك أنه الأحوط خروجا من الخلاف نعم رجح في الحلية الثاني إن نوى التراويح كلها عند الشروع في الشفع الأول الدور المختار وحشي ابن عابدين جلد أم سبحات الورتلوش تبع دار الفكر بيروت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب برازو دبل أوريدون كبلور بلي
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وسلامات وصي مرباني خبال نمرا وش يس أو دكما زائر أسر بتماس كيس
ومعلم مكيلاغ لغالسين أو سبحانية غالسين
متی الله صاحب د لسمی نه هیڅ خسر اغلاس د خلاصون لا خبرونه د مهربانی وکي د محترم مفتی صاحب سره مخبل شریف شتنه و مطرح کی
ته شریف سره نه دا د چا ما کو دا چې یو بیا چې د کیږي چې هغه او دا هغه غلطی چې د دغه مالک ته حکومت انا وسه شاهد کړ چې په والا کې چې دا کتاب ما به کړی یا شاهد ته اما که زه کولای شم چې دا کتاب بیا کړم
شه ستا کور غلوولی غلطین سو او پرغله باندې شهیدانم تیر شو دغه غلطی و
او ما ملک ته دې قسم دا شاهد کښې زه هغه شاهد چې دې څه د تاسو دې شاهد دا کتاب راغل ما وي په چې ما د کور سره واه چې علي هغه په کور کې نه وتی یا حکومت ما دې کې حکومت په دې سو هغه چې دندې دې خبر هغه چې دغه ته وکړې کړه په مقام کې خو دې راځم ته څه کې دې
محترم مفتی صاحب تاسو د متی الله ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پر چا باندې شهیدان وي هغه کس ته مدعي ویل کیږي او کم کس چې مدعي علیه دی هغه ته قسم ورکول کیږي او قسم هغه چاته دی چې منکر وي هغه څوک چې مدعي وي هغه ته قسم نه ورکول کیږي نو تا ته قسم نه درکول کیږي نه شاهد ته قسم ورکول کیږي قسم یوازې هغه کس ته دی چې هغه منکر دی هغه غل دی چې نیول سوی دی غلا نه مني که تا شاهدان نه درلوده نو بیا شرعي محکمه و هغه کس ته قسم ورکوي. المبسوط لیکي قال ولا يستحلف الرجل مع شهاده شاهدين لقوله صلى الله عليه وسلم واليمين على من انكر. المبسوط للسرخسي جلد 14 صفحه 103 تبع دار المعرفه بيروت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ده تعلم القران راديو. محترم اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.